لا ټکي د اقتصادي د خپل خپل لوی وچی اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیل لارې د دې لپاره سنجول دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا له یو وچی د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لوی وچی له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا له یو وچی یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی، دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا په افریقا لویو وچو کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ هم چې نه د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي او هم چې نن درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا له یو وجه کې چې دویم قرنی منابع ده یا هم قرنی صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو ترڅنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي، کوم چې د افریقا له یو وچي یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه له یو وچي کې یا هم په دغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې ترڅنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابوې هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري او همچنان د دې ترڅنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي همچنان د دې ترڅنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي د پخپله د زیرا او زیمبابوې هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډېرې شې زیرمې چې به دي هغه پخپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي او همچنان د دې ترڅنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داس ویلې سو درنو د کوم کوچ افریقا له یو وچه درنړي په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس او سپرلس یک کلئی تولیدات دی، چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسونال مهمې سیمې نومې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویو وچو د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویو وچو د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا له یو چی محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري یا هم لرغونی تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا له یو چی کې اوسې تریوي اندازې پورې ښه او ماسیر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچی کې د استګونو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحرا غانې پکښې موجود دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا له یو وچه پرمختګ ونه کړي. په مخ کې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې په وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشان په واسطه سره به سرته رسول کېدل او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اورل او راول تر سره کېدل د دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وي د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وي انسانانو ته سمې زمینې نه وي برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شول چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه هم چنان اقتصادي هم نه و سم د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم د نفوس شمېر هم پکې کم و هم چنان دوی نسبه کار خپلې ورځنۍ سي اړتیاوې پوره کړې نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وي دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول له لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې په قرار شکل سره مخې تللې نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالی ده کهرال لکه تان سره په جنوبی افریقا کې نشته وی او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ و راتګ نه کېده خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي سړکونه یې جوړ کړه د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې سپړلې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده نو درنو ځکه کو په دې کې چې تاسو ټول پوسیو او سیږي او سم معلومات لاسته راوړل او سیږي چې افریقا لوی وچې کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده اوس هم راځو د راتلونکو برخې ته د لوست چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل زده کړو یعنی د وزې څخه د شانه واردول او بل ځای ته صادرول یعنی صادرات او واردات به د اوبو لاري څخه څنګه سرته ورسول کېدم خو جو قدر من ځکون کو افریقا لوی وچې که څه هم زیات شمیر سندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري خو بیا هم افریقا لوی وچه ځینې سندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کیږي یا هم په حمل او نقل کې استفاده کیږي نو موږ ویلی شو چې افریقا د سندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لوی وچه کې دي یعنې طبیعي او مصنوعي چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنس لاري جوړي وي په مختلفو برخو سره ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپل سویس کانال دی چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنس چې د جوړش کاری په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1919 میلادي کال کې بشپړ شو یعنی دغه یو ځری هغه لاره د سویس کانال لاره د کوم چې پر دې باندې په 1350 میلادي کال کې کارو باندې پیل شو او ورسره د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدی په دغه لار کې درنو زده کوونکو دغه لار چې دی په خپل د بابل انمندب امنا د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ د منزبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنز یوازې چې دی وزنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی خو نور ټول لاري چې دی هغه طبيعي دی یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی د افریقا په لوی وچه کې درنو ځکون کو د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی د زمکی جوړښت د نابرابرتیا دی یعنی د زمکی د کوم جوړښ کوم موقعیت چې دلري په سم موقعیت کې د ځای پر ځای نه ده نو په دې کې ژوند کول سخت دی او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی تود اقلیم لري سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته په شکل کې په نورو کې چې دی خپل ورځنی زیارت یې نسته پر کول نه ځکه زیات شمیر کسان یې هم زیات شمیر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کې خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لوی وچه کې نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچه ډیر مهم سمندري ایلاره چې د پخپله د کانګو د سند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د پنځل پنځله سوه کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنې پنځله سوه کیلومتر په اوږدوالي موږ او تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ او تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکې حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هېوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوه شئ اوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه په کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیه تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیه په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حقله خپل معلومات ولیکي. خدای وکړي تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسېږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده یو څه مو اخیستي واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات به قبول کی قدرمن او ګللی ز کوم کو زبرشت اغان فار تاسو ټول ته یو ځل به هم شراقاس مې ما د لسم ټول کی جغرافیه مز منش پر رسم لوستم. هله د چي تاسو ټول قدرمن او ګللی ز کوم کی برتر او چور صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می در نو ز کوم کو د چیز مر تاسو د نن ورځې لوش پر رسم لوستین. نو هله د چي تیر ورځې لوستنه بم په پراو دقیق ډول سره د زنون سره تکرار کړو او سری او یو سبب مو ترز دکړی وي. در نو ز کوم کو مخکله دین چې ز تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کن. تاسو ټول خواجه سکون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزر سره نوٹ کړي. قدرمنو ګللی ځکه څنګه کوزم راستا سودانن ورځی شپړسم لوست موضوعګانی چنن ورځ به موږ تاسو په لوست کولولو عبارت دی. لومړی د زلزلې د اندازې اټکل کول، دویم د هیواد زلزلې لرونکې سیمې، څلورم سیلابونه. دا هغه درې مهم موضوعګانی دي چنن ورځ به موږ تاسو په لوست کولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللی ځکه څنګه کو د پراته وجو دقت په هله ما هله د چي د لوست تر پای پر رسر ملګرتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالیو قدرمن زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د زلزلې د اندازې اټکل کولو په حق له معلومات ولو. سرنګ چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د زلزلې د تاریخ سره آشنا شولو چې زلزلہ موږ او تاسو تعریف کړل. زلزلہ د ځمکې د مخ لږ یا ډیر لړزیدلو ته ویل کیږي چې کله په سمه ایزه باندې سره په شاوخوا کې خپریږي. یعنی موږ او تاسو ویلې سو چې زلزلہ هغه لړزې یا هم هغه ټکان ته ویل کیږي چې د ځمکې په داخل کې وخت تکتونیکی حرکتونو له عمل څخه رامنځته کیږي، ځینې وخت اورغورځون کې آتش فشانی غرونو له عمل څخه رامنځته کیږي، او ځینې وخت د پلونیتیکی لاملونو له عمل څخه رامنځته کیږي. نو نن ورځ موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل وایو چې څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلہ په داسمه کې رامنځته کیږي او اټکل یې په څه ډول سره. لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپل روزمره ژوند کې د اټکل کولو یا هم د اندازه کولو د معلومولو لپاره مختلف وزنونه لرو، د هغو لپاره مختلف واحد ګرامونه څخه استفاده کوو. لکه مثلا موږ او تاسو د هر څه د اندازه کولو لپاره د ټاکلي واحد لپاره، لکه د وزن د واحد لپاره موږ او تاسو د کیلوګرام څخه استفاده کوو، د من او فاو د واحد لپاره موږ او تاسو د واټن واحد لپاره د متر څخه استفاده کوو، او همشینان پټ او ملي مور او تاسو لرو چې په دې سره مور او تاسو اندازګیری نیسو. نو د زنزلې د اندازې د اټکل لپاره مور او تاسو څنګه اټکل کولی شئ؟ یعنی مثلا تاسو به د دې جملې سره شناسي وي یا کله کله به موریدلی وي چې نن په دومره اندازه سره په کندهار کې یا هم په هرات کې یا هم په بامیان کې په دومره اندازه سره به زلزله وسی. یعنی د دې کلمې سره آشنا یاست. نو دغه د زلزلې د ټکان معلومولو واحد چې دی په خپل د ټکانونو د واحد د مرکالی په نامه سره یې چې مرکالی او ریختر دی، دغه مرکالی او ریختر په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د اټکل کولو واحد معلوم کړو یا هم اندازه معلوم کړو چې په کومه اندازه سره به په کومه سیمه کې زلزله رامنځته شي. همدارنګه کدرمونه وګللی چې کوونکو زموږ په استاسو کچيري د زلزلې و اټکل تو ګورو د زلزلې اندازې ته متوجي اوسې ژوند موږ وایو چې زلزلې سپې پر درې بلا بلو برخو باندې تقسیم سی وي دي، هم تقسیم باندې سی وي دي. چې لومړنی برخه یې درنو زده کوونکو د پرایمری ویبس په نام سره یې دیږي چې په انګلیش کې پرایمری ویبس ورته وایي، خو په پښتو ژبه کې لومړنی سپې یې هم موجونه ورته ویل کیږي، او دویمه هم سیکنډري ویبس دي چې پښتو ژبه کې موږ او تاسو ورته دویم ډول سپې یا هم ټکانونه یا هم ضربه ورته ویل کیږي، او درېمه هم په خپله سطحې او برسین موجونه دي یا هم سپې دي چې د دغو سپو په واسطه سره دغه کومې زلزلې رامنځته کیږي. هغه ځای کې چې در عموما دغه زلزله رامنځته کیږي درنو زده کوونکو، په هغه ځای کې الماری، دیوالونه، همچنان هغه پرمیز چې کوم توکي پراته وي، کوم شان اجناس چې پراته وي، دا ټول د خوځښت په حالت کې راځي او له خپلو ځایونو څخه بې ځای کیږي. نو د زلزلې د ټکانونو په بیلابیلو ډولونو کې موږ او تاسو توپیرونه وینو، او د هغوی د خوځښت په سیده توګه سره د زلزلې شدت موږ او تاسو ته معلوموي، او موږ او تاسو په پوهېدلی شو چې زلزله څومره شدت لري، آیا تیزه ده، آیا قراره ده، او یا هم شدیده زلزله ده. نو موږ ویلی شو چې پوهانو په نظر سره زلزلې لوی، کوچنی او منځري اندازې لري، چې همدارنګه ډېرې لوی او کلکې زلزلې یې هم موږ او تاسو په خپل هیواد کې لیدلې دي، خو بیا هم د زلزلې شدت او کلکوالی له وسخه تر نه ریختر پورې درجو پورې د یو جرمني عالم وو چې هغه دغه زلزلې معلومه کړې ده، او د هغه یې د نه ریختر په اندازه باندې شوتلې ده. نو موږ ویلې شو چې د هغولو جملو څخه لمړنۍ زلزله چې د ډېره سپکه زلزله ده، ډېره سپکه زلزله کومې زلزلې ته ویل کیږي درنه ځکه کو ډېره سپکه زلزله هغه زلزله ده چې د هغه کې ټکان اغیزې په زلزلو شوونکو ماشینونو کې نه ثبت کیږي. یعنی هغه کوم ماشین چې موږ او تاسو د زلزلې د اندازه کولو کوم واحد یا هم د اټکل آله چې د هغه کې د دې اټکل نه ثبت کیږي، د هغه کوم ټکان یا هم کوم اغیزې چې د نسبت کیږي. دویم زلزله چې دویم مهم ټکی چې موږ او تاسو د سپکه زلزله پرې معلومیږي، هغه دا دی چې پټکان باندې یوازې انسان پوهیږي او زړند شان نه خوځيږي. یعنی یوازې انسان ته یو څه داسې احساس ورکوي چې ځمکه شوریږي، خو هغه شان چې پر میز باندې پراته وي یا هم په الماری کې وي یا هم اوچت زړیږي، په هغو کې کوم خوځښت نه راځي چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. دویمه زلزله چې د درنو زده کوونکو، دغه زلزله چې د ډېرې سپکې زلزلې په نامه یادیږي، خو مګر سپکه زلزله به کومې زلزلې ته ویل کیږي؟ سپکه زلزله به په ودانیو کې خوځښت تر سترګو کیږي یا هم کوم کورونه کوم ځایونه کې چې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه ځایونو کې لږ څه لرزه یا هم خوځښت په سترګو کیږي، او زړند شان نچش کیږي، لږ څه سره خوځېږي له خپل ځای څخه. بل هم د دې تر څنګ زړند شان په ګړندې خوځښت رامنځته کیږي، چټک خوځښت رامنځته کیږي، کومې کلکینان چې موږ او تاسو په کورونو یا هم په دفترونو په ځایونو کې موجود وي، دغه کړکۍ چې شکیږي د دروازو چوکاټونه خلاصيږي او بندیږي، چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. بل برخه هم درنو زده کوونکو، منځنۍ زلزله هغه زلزلې ته ویل کیږي چې خلک له ودانیو څخه بهر وځي، یعنی د خپلو کورونو څخه بهر راوځي، په دې کې کوچني شان بي ځای کیږي او پر دیوالونو باندې هغه کوم شان چې موږ تاسو سره زړګوري وسیږي، که هغه سامان آلات وسیږي، هغه کپړې، هر شی وسیږي، هغه ټول شان چې کیږي د خوځښت په حالت کې راځي، د الماری څخه لوشي راوځي. د دې تر څنګ بل زلزلہ چې د یو سکلاک زلزلہ ده، یو سکلاک زلزلہ چې د دغه زلزلہ کې ټکان لا زیات احساسېږي، یعنی دغه کومه خوځش چې دی، کومه لرزه چې د هم لا زیاتېږي. نو کله چې دغه ټکان زیات احساس سي، خلک له خپلو کوټو څخه مستقیما بهر راوځي، ځکه په هغه وخت کې چې کوم لوښي، کوم سامانونه چې په الماری کې پراته وو، چې یوازې د ټکان په حالت کې نه وي، بلکې د دې تر څنګ د دې ممکن یا هم امکان شته چې دغه ټول لوښي چې شته راولویږي. نو دې ته یو څه کلکه زلزله ویل کېږي، یعنی یو څه کلکه زلزله د کلکه زلزله نه ده. وم هم درنو زده کوونکو، بل زلزله چې ده هغه په خپل چې پنځمه زلزله ورته ویل کېږي، هغه زلزله د کلکې زلزلې په نامه سره یږي، چې دا کې انسان خپل واک له لاسه ورکړي، یعنی انسان خپل ځان نشي کنټرولولی، په کومه سیمه کې، په کومه ځان کې چې انسان ولاړي، هغه خپل واک له لاسه ورکړي. په ودانیو کې چې هر څه به هغه بي ځای کېږي، موټر چلوونکي خپل موټر په زلزله باندې نه پوهیږي، یعنی دغه موټر چلوونکي چې په کوم بچ کې هغه زلزله باندې نه پوهیږي، او دغه کانګریټي ویلې ویجاړوي، کومې ویلې چې موجود ده ټول چې کې له منځه څخه وړي، د موټر تاک اغیزمن کیږي، پکښې کې ودانۍ نړیږي، دا ټول تر تاثیر لاندې راولي کلکه زلزله. د دې تر څنګ ډېره کلکه زلزله چې شدید زلزله موږ او تاسو ته وایي، دغه شدید زلزله بیا درنو زده کوونکو، هغه زلزلې ته ویل کیږي چې ودانۍ عموما په خوځش په حالت کې راولي، یعنی هغه کوم کورونه، کوم ځایونه چې موږ او تاسو ژوند کوو، هغه په عمومي توګه سره د خوځش په حالت کې راولي، د اوبو زیرمې شړوي، یعنی د اوبو زیرمې په سپاند سره حاله سره راولي. د دې تر څنګ د ځمکې پر مخ باندې د ذره د ماتوالي لامل کیږي، یعنی زمکه مخ یو څک چاک چاک کیږي، همدارنګ د دې تر څنګ د اوسپنې پټلۍ له خپل توازن له لاس څخه ورکوي، لیکانی به ځای کیږي، غټ غټ ډبرې له وځي څخه بل ځای ته خوځي کیږي، چې دا ډېر سخت او شدید زلزلہ وي، حتی کورونه هم تر زمکو لاندې کیږي، چې د زلزلې پر سوي چې مکه په ځاده کا څه سره لیدل کیږي، او هم چنان په غرونو کې سم کې د ودانۍ او د غرونو د کمرول لپاره هم لیدل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر مراد تاسو د زلزلې په حق معلومات په لوستله، اوس هم د لوس په دې برخه کې په هیواد کې زلزله لرونکي سیمې پیژنو. زموږ ګران هیواد افغانستان ته که چیرې موږ او تاسو د هغه نقشې ته متوجه اوسو، د هغه جغرافي موقعیت ته متوجه اوسو، نو موږ او تاسو دا په نشه کولای سو چې د افغانستان زیات د زلزلې ریکارډونه چې جوړ سوي دي، هغه سیمې په شمال ختیځو سیمو کې دي، ځکه په شمال ختیځو سیمو کې په زیاته کچه سره زلزلې رامنځته سوي دي، خو په جنوب لوېدیځو سیمو کې بیا دغه زلزلو د کلکوالي چې دي، دا ورځ پر بلې پر کمېدو دي، یعنی د زمکې کوم ټکتونیکی حرکتونه شي، د ټول شان ورځ تر بلې پر کمېدو دي، مخکې به کېدل خو اوس په کم اندازه څخه کیږي، خو په زیاته کچه سره زموږ په هیواد کې چې کومې زلزلې کیږي، په شمال ختیځو سیمو کې کیږي، چې د هغو له سیمو څخه لکه د فامیر، وهان، فیض آباد، تهار، خان آباد، د کونړ او په شمال او نورستان کې هر کال څو ځله کلکې زلزلې کیږي، چې د سیمو د دغو د تکان د یو ځای کېدو له امله څخه زیاتې نحوالې هم رامنځته کړي دي، او یو شمېر بیا په ننګرهار او بدخشان او کابل او غزنی کې هم داسې زلزلې تر سترګو کیږي، چې د ماتېدو د دغو کرښو تر څنګ یو شمېر سیمه ییزې زلزلې هم لیدل کیږي، چې په لړ کې هرات، چمن او بدخشان ماتې کرښې شامل دي. نو درنو زده کوونکو، زلزلو زلزلې چې دی په افغانستان کې زلزلہ لرونکي سیمې چې دی پر څلورو برخو تقسیم شوي دي، چې لمړنۍ برخه یې د کلکو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، دویمه برخه یې د منځنۍ زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، درېمه برخه یې د خفیفو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي، او څلورمه برخه یې د هغه حوزې دي چې زلزلې نه لري، یعنی په دغه برخه کې افغانستان جنوب او لویدیځ سیمې شامل دي، لکه کندهار یو شمېر سیمې چې دي، د هلمند مرکزی او ټولې جنوبي برخې، نیمروز او هرات د جنوب یو برخه، ټوله فراه په دې کې شامل ده چې په هغه کې زلزلې موجودې نه دي. نو درنو کډرمن زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو د زلزلو په حق معلومات لاسته راوړل وسند لوس راتلونکي برخه ته راځو، چې په دې برخه کې د سیلابونو په حق لول. سیلابونه چې د لمس خې روشانه ده، چې سیلابونه هغه اوبو ته ویل کیږي کوم چې د سندونو څخه د اوبو کچل وړيږي، او بل اخره دغه سیلابونه اوبه سیمو او کورونو ته داخليږي. چې دغه سیلابونه چې دی موږ تاسو په دې ډول سره تعریف ولې سو، سیلابونه د اوبو هغه نسافي راتګ دي چې لغرنی او ناوو او خړونو څخه راوځي، او یا هم په بلوي ناسره مرتاسو داس ویلې سوچي سره ونه هغه
اوبه لرونکي حوضې دي چې په هغه کې ډېرې زیاتې اوبه د سیندونو له کچې څخه راپورته کېږي او ډېرې چټکتۍ سره دوی بهیږي او ځانونه د ځمکې ته رسوي چې بالاخره د ځمکې د ویجاړیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي چې د سیلابونو اوبه کله چې په سر واخلي نو په څپو باندې بدلیږي او د خاورې د خځلو ډک توپانونه رامنځته راوړي او په سیلابونو کې حتی د ونو شاخونه نه ښکاره کېږي. د دې تر څنګ سیلابونه د طبیعي پیښو یو ځانګړتیا ده چې زیات شمیر زیانونه او پیښې او طبیعي پیښې رامنځته کوي چې ځینې کورونه له منځه څخه وړي، ویجاړۍ رامنځته کوي او د خلکو د ژوند د سختۍ لامل ګرځي. چې دغه سیلابونه په زیاته کچه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم رامنځته شوي دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سیلابونه چې دي په خپله پر څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې اول اوار سیلابونه دي، دوم د سیندونو سیلابونه دي، دریم د سونامي صحې سیلابونه دي، او څلورم چې دي هغه سیلابونه دي چې د کنګلو ماتېدو له امله څخه رامنځته کېږي. یعنې د ورو جګو او لوړو غرونو سیمو کې چې کله کنګل مات سي نو بیا وروسته د هغه څخه دغه سیلابونه رامنځته کېږي چې هر یو خپل ځان ته جلا برخې لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر دې ځایه پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې پوښتنې دي چې دا پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپل کتابچو کې ځوابونه ورکوي. پوښتنې تکراروم: لومړنۍ زلزله څه شي ته ویل کېږي؟ تعریف یې کړئ. دویم: د هېواد په کومو سیمو کې زلزلې کېږي؟ دریم: سیلابونه تعریف کړئ. څلورم سوال: سیلابونه پر څو ډوله دي؟ نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
زچ زو یو زله پکتیا ته انډی والا بللا چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله زچ زو یو زله پکتیا ته انډی والا بللا چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا لیدو تدیم تګه سړ گیا کلی والا لیدو تدیم تګه سړ گیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا رازچ زو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا بھائی کڑواڑا ساتھو بھائی پکلا میدان کے دگے رکھو یاد گی بین سالا راز چزو یوزلی پکتیا تنڈی والا والا چھپن بکڑی ڈر زیاد بشو خوشالا والا چھپن بکڑی